السلام علیکم. وخت په افغانستان کې 2 بجې شوې. تاسو د ازادي راډیو لارې 2 ساعته پښتو او دری موسیقي اورید. خوست خبرونه راپورونه ورده. په دې خبری پروګرام کې ورچې د خې حکومت ولې په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود نن په بدخشان کې د خلکو یوې غونډې ته ویل چې د جګړې د ختمولو لپاره باید مجاهدینو ته چانس ورکړل شي. دوی ویل چې د مجاهدینو په افغان فوجانو سره د مجاهدینو له یوځای کېدو سره به جګړه ختم شي. د خوست د سرحدونو او قومونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د سفر په اړه هم درته رپورت لرو چې له خلکو یې غوښتي چې له افغاني طالبان سولې ته راوبولي. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه دي. په کورنۍ خبرونو کې رحمت الله افغان دی او لومړی به دا خبرونه وروسته لږې به بیا بهرني خبرونه واوري.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی د اصلاحاتو او هي حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي په بدخشان کې له خلکو غوښتل چې د حکومتي مدیریت په چوکاټ کې د مقاومت شوراګانې جوړې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش هغه هڅه چې غوښتلې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ځان ته مرکزونه جوړ کړي د امنیتي ځواکونو لخوا شنډه شوي. او د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې په یوه انتحاري حمله کې څلور پولیس او د ملي اردو یو سرتېر وژل شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. د اصلاحاتو او هي حکومت والی په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي په بدخشان کې له خلکو غوښتل چې د حکومتي مدیریت په چوکاټ کې د مقاومت شوراګانې جوړې کړي. احمد ضیا مسعود چې نن یې په بدخشان ولایت کې په یو غونډه کې خلکو ته وینا کوله وویل چې امنیت ته د رسیدو لنډه لاره د خلکو منظمول دي. دغه د مقاومت شوراګانې باید د دې مسولیت ولري چې مجاهدین سازماندهي کړي او د حکومت د امنیتي بنسټونو تر چتر لاندې له حکومتي او دولتي تشکیلاتو سره د پولیسو او اردو تر څنګ جنگ پر مخ یوسي. البته دغه جنگ به د حکومت په مدیریت پر مخ وړي څو کومه بل جانبي ستونزه رامنځته نشي. خغلی مسول زیاته کړه چې په تخار کې هم د دا ډول شوراګانو خبره یاده کړې او په پلان کې ده چې د مقاومت د شوراګانو لمن د افغانستان نورو شمالي ولایتونو ته هم وغځول سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش هغه هڅه چې غوښتلې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ځان ته مرکزونه جوړ کړي د امنیتي ځواکونو لخوا شنډه شوې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس هم افغان ځواکونه د داعش د ځپلو لپاره د هیواد په مختلفو سیمو کې عملیات کوي. د دې وړاندې افغان ولسمشر د جرمني د مونشن امنیتي غونډه کې ویلي وو د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درانه تلفات اوښتي او دا محلي غړي په تیښته کې دي. د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې په یوه انتحاري حمله کې څلور پولیس او د ملي اردو یو سرتېری وژل سوی او نور ټپیان دي. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو د حمله د یو پوځي موټر په وسیله ترسره کړي. د 215 میوان قولي اردو مطبوعاتي مسؤل ډګروال ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې د حمله کوونکو شمیر 15 تنه وو چې یو موټر بم چاودنه وکړه او نورو یې مرکز ته له ننوتلو مخکې وژل سوي دي. طالبانو د دغې حملې مسؤلیت منلی. او د ننګرهار د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شوی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ترافیکي پیښه نن سهار د کابل جلال آباد په لویه لاره هغه مهال وشو چې ښاغلی مجاهد له کابله ننګرهار ته ستنېده. تر اوسه د دغه ترافیکي پیښې څرنګوالي خبریالانو ته نه ده په ډاګه شوی خو غالب مجاهد له دوو نورو ساتونکو سره دا مهال تر درملنې لاندې ده. غالب مجاهد د ننګرهار د اچین ولسوال پیژندل شوی ولسوال و چې له وسلوالو مخالفانو سره یې ډېرې جګړې کړې. دو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبه ظاهر څخه واورئ.
د هند د بهرنیو چارو وزارت په هغې وخت کې د امریکا سفیر ایزار کړی او د واشنگټن د هغې پریکړې په اړه خپل اعتراض ښودلی چې پر پاکستان یې د اتو F-14 ډوله جنګي جټ الوتکو پلورل منلی دي. امریکا نن ومنل چې دغه الوتکې به له رادار او نورو تجهیزاتو سره پر پاکستان وپلوري. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان ویکاس سواراب وړاندې په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي و چې د پاکستان سیمه سیال یعنی هند د دې کار څخه نهیلی سوی دی. نوموړي ویلي، موږ له دې منطق سره موافق نه یو چې د دغه ډول وسلو ورکړه به له پاکستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا د دفاعي او امنیتي همکاریو ادارې چې په بهر کې د وسلو د پلورلو دغه ډول چارې تنظیموي ویلي چې کانګرس ته یې د دې پلان سوي کار په اړه چې 6.9 میلیونه ډالر ارزښت لري ویلي و. دغه اداره وایي دا کار کولی سي په جنوبي آسیا کې د دوی د یوه ستراتیژیک متحد امنیت ښه کړي. د دې ادارې په خبره له دغو الوتکو سره به هم د پاکستان هوایي ځواک وکولی سي چې د شپې او هم په هر ډول هوا کې عملیات وکړي او هم به د افراطیت او تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د پاکستان وړتیا ډېره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګرینی د منځني ختیځ د هیوادو ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ. دوی تېره ورځ په جرمني کې د مونش نړیوال امنیتي کنفرانس ترڅنګ په یوې خبري غونډه کې دا خبره وکړه. موګرینی وویل،
آی ام کنوینسد دټ اول دی اکټرز ان دی ریجن ان دی مید لانګ ټرم
دوی زه په دې باور یم چې د سیمې غونډ فعال اړخونه وروسته له یوې مودې همکاري څخه ګټه اخیستلی سي او د دغو سیمو د جوړښت له مخې مخالفتونه او بې ځایه سیالۍ ګټه نه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویې ټینګار وکړ چې موږ باید بدل سو او زه تاسو ته ډاډ درکوم چې ایران دغه بدلون ته چمتو دی. د سوریې او یمن د شخړو پر سر د ایران او سعودي عربستان اړیکې خړپړې سوي دي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویلي چې یو په ځان بسیا روسیا کولای سي اروپا بې ثباته کړي او دا چې د خپل اټومي ځواک د پیاوړتیا په اړه له څرګندونو او دریځ څخه د روسیې هدف دا دی چې په خپلو ګاونډیانو کې ویره خپره کړي او بې باوري رامنځته کړي. ستولتنبرګ نن په مونشن کې امنیتي کنفرانس ته په وینا کې وویل چې ناتو له روسیې سره شخړه یا نوې سړه جګړه نه غواړي، بلکې وایي د ناتو ځواب باید مضبوط وي. ختیځو هیوادونو کې د دفاعي چارو له پیاوړتیا څخه د ناتو هدف یوازې دفاع ده او دا چې ناتو نه غواړي جګړو ته لمن ووهي، بلکې غواړي د جګړو مخه ونیسي. د ناتو سرمنشي وویل چې په جولای میاشت کې په وارسا کې د ناتو له سرمشریزي څخه په دفاعي چارو کې د لا نورو اقداماتو توقع لري. نوموړي د لا نورو دفاعي اقداماتو او له روسیې سره د نورو مذاکراتو غږ وکړ. ستولتنبرګ د روسیې د اټومي ځواک د پیاوړتیا لپاره د نورو سرچینو له کبله اندېښنه وښوده او وویل چې هیڅوک باید په معمولي جګړو کې د اټومي وسلو پر کارونې فکر ونه کړي. او د فرانسې صدر اعظم مانویل والس وایي روسیه باید په سوریه کې پر ملکي وګړو بمباری ودروي تر څو د سولې مذاکرو لپاره لار هواره سي. نوموړي د جرمني په مونشن ښار کې د ناتو په امنیتي کنفرانس کې له خپل روسي سیال دیمیتری میدویتیف سره په یوه ګډه وینا کې وویل چې فرانسه د روسیې او د هغه هیواد د ګټو درناوی کوي، خو وایي په سوریه کې سولې ته اړتیا ده او پر دې باید خبرې وسي، نو ځکه باید پر ملکیانو بمباری ودرېږي. د مونشن د غونډې ګډونوالو موافقه کړې وه چې د سوریې د شخړو ختمولو لپاره به یوه لاره مومي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې روسیه به په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې او نورو هغو ډلو په وړاندې چې په دې موافقه کې شامل نه دي خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي. مسکو وایي دغه ډلې د دوی د هوایي کمپاین اصلي اهداف دي، خو لویدیځ هیوادونه بیا وایي روسیې تر ډیره د سوریې د حکومت منځلاري مخالفین په نشه کړي دي. ډیری لویدیځوال او د منځني ختیځ مشران اندېښنه لري چې د روسیې د بمباریو دوام کولای سي د سوریې د 5 کلنې جګړې د ختمولو لپاره حتی ټکنه کړې. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګې پانه کې هم کتل شي. لاندې په پروګرام کې اوري چې د اصلاحاتو او ښه حکومتولۍ په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود وایي د جګړې د ختمولو لپاره باید مجاهدینو ته چانس ورکړل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د فضل الله وحیدی د منډلو لپاره جدي هڅې پیل کړې دي. فضل الله وحیدی د هرات او کونړ پخوانی والی و چې په اسلام آباد کې تښتول شوی دی.
پلیسی اسلام‌آباد و همچنان وزارت امور خارجه پاکستان و سفارت افغانستان در اسلام‌آباد اینان داده که قضیه را جدا پیگیری میکنند. برای
هماره چه در افغانستان در سرحدونو قومانو قبایل چارو وزیر گلاب منگل خوسته په سفر کې خلکو غوښتي چی طالبان د سولې پروسې ته وهڅوي.
زموږ د کلي ولا طالب سره خبره پوه شي مختلف عوامل باندې تللی دی باید هغه ته خدمات ورکو خو پردای پردای دی.
حقیقت څه دی او تاندې څنګه دوه اونیس پروګرامونه دي چې د همدې پروګرام له لارې اوریدل شي تر پایله موږ سره پاتې شي. تاسو ازادي رادیو ته غواګست د هي حکومت ولې په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازي احمد ضیا مسعود وی د جګړې د ختمولو لپاره باید مجاهدینو ته چانس ورکړل شي. ښاغلی مسعود نن د بدخشان په مرکز فیض آباد کې وی غونډې ته ویل چې په حکومتي چوکاټ کې باید د مجاهدینو ډلې تنظیم شي سو د جګړې لپاره د افغان فوجانو ملا او تړیا او جګړه ختم کړي. حدیث پردیس د ښاغلی مسعود دغه سرګندونی تعقیب کړي. رواني پردیس
مننه ستانک زای صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلې د ولسمشر په هي حکومت ولې کې د ولسمشر ځانګړی استازي په بدخشان کې نن غرمه مهال یوې جوړ شوې غونډې ته ویل چې بل اخره په افغانستان کې باید روانو شخړو ته خلک باید بسیج شي او دغه د خلکو بسیجېدو ته وویل چې دا باید د مجاهدینو د شورا له طریقې دا کار وشي او دغه شوراګانې به د افغان حکومت د امنیتي ارګانونو تر رهبرۍ لاندې جګړه له اردو او پولیس سره پر مخ وړي.
څومره خلک دغه غونډې ته راټول شوي او څه ویل نور لدی مخکې هم دغه سرګندونې ښاغلی مسعود کړی وي مثلا په کوم ولایتونو کې دوی یادونه وکړه چې باید دغه شوراګانې جوړې شي؟
بلې سانکزای صاحب لدی وړاندې ښاغلی مسعود په قندوز کې تیره ورځ دا ډول سرګندونې کړې وي او دوی اصلي خبره دا وه چې دوی ویلي په یو نوه باید د افغان امنیتي ځواکونو اردو پولیس سره همکاري وشي په روانه جګړه کې او د دوی ملا ور وتړو. ښه به وي چې په دې برخه کې د هغوی خبرې واورو.
دغه د مقاومت شوراګانې باید د دې مسؤلیت ولري چې مجاهدین سازماندهي کړي او د حکومت د امنیتي بنسټونو تر چتر لاندې له حکومتي او دولتي تشکیلاتو سره د پولیسو او اردو ترڅنګ جنگ پر مخ یوسي. البته دغه جنگ به د حکومت په مدیریت پر مخ وړي څو کومه بل جانبي ستونزه رامنځته نشي.
ستانکزای صاحب بل خبره دا و چې ښاغلی مسعود په خپل خبرو کې څو ځلې دا ډاډ ورکړ چې دغه شوراګانې بعد د حکومت تر مدیریت لاندې دوی به خپل فعالیت کوي او هغه ډول تعبیر چې کیږي چې ګواکې ملیشي جوړونې به وي او نور ځینې مسایلو ته دوی په دې برخه کې ډاډ ورکړ چې دا به کاملا د حکومتي مدیریت لاندې دوی خپل فعالیتونه کوي او دغه لړۍ به ټول افغانستان ته پراخوي.
له مجاهدینو مې غوښتنه دا ده چې په هر ولایت کې د مقاومت شوراګانې جوړې لکه څنګه چې په تخار کې مونږ دا کار وکړ او هیله لرم چې په بدخشان کې هم ډېر ژر داسې شورا رامنځته شي. په کندوز کې مو هم دا کار وکړ. ټولو مجاهدینو ترې هرکلی وکړ. له هغې وروسته په بغلان، سمنګان، پروان، کاپیسا او تر کابله به مخته ولاړ شو او په ټول افغانستان کې به دې لړۍ ته انکشاف ورکړو.
بله پردیس خغلی مسعود څه ویل چې دغه پروسه به حتما تعقیبوي که څنګه او دلته په حکومت کې له چارواکو سره متاسف خبرې کړي دي دوی څه نظر لري په دې اړه باندې؟
بله خغلی مسعود تیره ورځ په قندوز کې هم دغه خبره په وار وار وکړه چې دا موضوع ډیره جدي ده او هغه یو بل غوښونه دا و چې راتلونکي بهار به په افغانستان کې او په خاصه توګه په شمالي ولایتونو کې یو تمام عیار جنگ وي او دغه جنگ لپاره باید ضروری ده چې د شمال خلک او په خاصه توګه پخواني مجاهدین دوی باید اقدام وکړي او په دې برخه کې بغیر پاتشنی پات شو د حکومت خبره. بله له حکومتي منابعو سره مونږ خبرې وکړې خو هغه په دې برخه کې تر اوسه پورې لڅ ویلو ډډه کوي وایي چې په دې باره کې نظر نه لري خاص.
بله تازه ډیرو خبريال حدیث پردیس کور ودان چې په دې اړه معلومات راکړل و موریدل چې د اصلاحات او حکومت ولې په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود نن بدخشان ته سفر وکړ. هلته ویلي چې باید جګړې د ختمولو لپاره د خلکو شوراګانې رامنځته شي. البته دوی ډیر ټینګار په دې کوي چې باید مجاهدینو ته په روانو عملیاتونو او جګړو کې چانس ورکړل شي څو د وسلوالو مخالفینو پر ضد مبارزه وکړي. دوی ویل چې مجاهدین کولای شي د افغان پوځیانو ملا وروتړي څو په جګړه کې کامیابي ترلاسه کړي او رواني جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سید فضل الله وحیدی د موندلو لپاره جدي هلې ځلې پیل شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د شنبې پر ورځ ویل چې افغان حکومت په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. له بلې خوا د پاکستان پولیسو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې په دې اړه پلټنې پیل کړي. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په ریپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستانی چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې د سید فضل الله وحیدی د تښتول کېدو موضوع به جدي سیړي او نتایج به افغان چارواکو سره شریکوي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم د ښاغلي وحیدی په لټه کې دی.
د اسلام آباد پولیسو او هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته ډاډ ورکړی چې په دې اړه به څېړنې کوي او د څېړنو نتایج به په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره شریکوي.
د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ د پاکستان له مرکز اسلام آباد څخه د نامعلومو کسانو له لوري وتښتول شو. سینهوا خبری آژانس د پاکستانی پولیسو او اسلام آباد کې د افغان سفارت د سرچینو له حواله له خولې ویلي چې وحیدی د خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته د برتانیا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره تللی و. له بلې خوا د پاکستان د پولیسو ویان قمر د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې په دې اړه پلټنې پیل کړې دي.
د پی ایف سی 12 اتلسمو کوڅو کې اوسېدو د سورزو د پاره موږ ته د پروتوکول افسر وویل چې ځینې کسان په ګاډي کې راغلل او دی یې د ځان سره یوړو. تر دې دمه پته نه ده لګېدلې چې هغه یې چرته وړې او چا وړې. موږ مقدمه درج کړې او د هغه د لټون کار روان دي او پلټنې هم جاری دي.
پولیسو همدارنګه ویلي چې وحیدی د اسلام آباد په فیس 7 سیمه کې یو هوټل کې اوسېده او د خپل یو 12 کلن لمسی سره نږدې رستورانت ته تللی و چې د ناصرګندو کسانو لخوا وتښتول شو. تر اوسه پورې د چا د نوموړي د تښتولو مسؤلیت نه دی منلی، خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا دا موضوع د سولې مسلې سره تړي او وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې تل هڅه کړې چې د سولې په خبرو کې خنډ رامنځته کړي. افغان کارپوه سمر سیرت ازادي راډیو ته وویل چې دا موضوع به د افغانستان او پاکستان په اړیکو منفی اغیز وکړي.
د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې کامران دا موضوعات منفی تاثیر لري، ځکه فضل الله وحیدی په داسې یو ساحه کې نو شمالي وزیرستان کې نو د پاکستان په زړه پایتخت کې اوسېږي او اختطاف کېږي. دا ډېره ناشنا خبره ده. همیشه د پاکستان استخباراتي ادارې او یا اړوند نور هغه د سولې دښمنانو په دې کې دغه چې هڅې کړي چې د سولې خبرې په شا وغورځي او د سولې منځته رانیسي.
فضل الله وحیدی د حمید کرزی د ولسمشر په دوره کې د کونړ او ورپسې د هرات والی و. د ولسمشر اشرف غنی د واک په لومړنیو کې هم د سمو دی لپاره د هرات د سرپرست والی په توګه دنده ترسره کوله او تل د پاکستان پر ضد سرګندونی زده نقیس وي.
ازادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
تاسو ازادي رادیو ته غوږ استقدر من اوریدونکو لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې او بیا ورسله هغه په اول راپور کې اوریدل دی. هي حکومت ولې په برخه کې د افغان ولسمشر زنګړی استاذ احمد ضیا مسعود نن په بدخشان کې د خلکو یوې غونډې ته ویل چې د جګړې د ختمولو لپاره باید مجاهدینو ته چانس ورکړل شي او مجاهدین دې د شوراګانو په چوکاټ کې سره د افغان پوځیانو ملا وتړي. د همدې موضوع د تحلیل په اړه باندې همدا شیبه د کابل په هنتون استاد حقوقي کارپو خغلی نصر لاستن اگزید ټلیفون پر ژوندۍ کرخه لمخترده. استاد ډیره مننه چې وخت مراکه کمیرابانی او کې د خغلی مسعود د دغه سفرونو د هدفونو په اړه خپل نظر راکې چې دغه سفرونه بل اخره په څه معنی دي. آیا په حکومت کې د نن نه دغه سي تحرکات لیوالتیا زیاته شوې ک څنګه؟
زه فکر کوم چې اساسي خبر دا ده چې دا به عادي روزمره کارونو په جریان کې د افغانستان د جمهور رئیس خاص استاد چیرته دي. اما د اظهارات او اقدامات په ارتباط باید وایم چې اول خو زه فکر کوم چې د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې د مقننه قوه په چوکاټ او د قضایي قوه په چوکاټ کې مجاهدین په بل فعل ډول تیرو څوارلسو کلونو را په دې خوا ونډه درلودلې ده او لري چې یو د هغولو بلګونه خپله جناب ضیا مسعود دی چې یو دوره د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال و او اوس هم د جمهور رئیس غني خاص استازی د ښو حکومتولۍ په چارو کې دی. یعنې د یو لوړ موقف درلودونکی شخصیت باید کړل کېږي. فکر کوم چې مجاهدینو ته په خپل زمان کې لازمه ونډه ورکول شوې ده او اوس هم په حکومت کې شریک دي مجاهد.
بله جناب استاد، د دوی ټینګار په دې و چې باید په جګړه کې عملا دوی ته ونډه ورکړل شي او ویلې دي چې په کندوز او تخار کې دغه سیاسه تقریبا کامیابه شوې هم ده، له هغې وروسته چې اوس په بدخشان کې داسې کار وکړي بیا به بغلان او پروان هم داسې نور ولایتونو ته هم غځېږي. دا پروسه یعنې ډېره غټه پروسه روانه ده، تاسو څه فکر کوئ چې له دغه هڅو نه
فکر کوم چې که دغه پروسه د افغانستان د امنیت شورا په چوکاټ کې د حکومت د عالي مراجعو د تصمیم زیږنده وي او مجاهدین او د مجاهدینو محترم قمندانان دوی د افغانستان مسلحو قواو په درېګونو رکنونو کې تنظیم شي دا به هیڅ ډول ستونزه وجود ونه لري. زه فکر کوم چې دا به یو ښه خبره هم دي.
بله.
اما که چیرې له دغه تشکیلات نه به هر نور تشکیلات جوړېږي دا د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې اقدامات.
بله. د دوی ټینګار دا و چې د حکومتي چوکاټ به ورته برابر وي، خو د شوراګانو په نوم یو څه یاد کړي دي، یعنې د دغې نوم رامنځته کېدل او بالاخره دا به حتما تشکیل غواړي، مصارف به غواړي، دا به څنګه کېږي استاد؟
هر ځله چې اساسا شوراګانې په افغانستان کې ځانته یو ځانګړی قانون لري چې د ټولنیزو سازمانونو او دغسې شوراګانو قانون ده، د هغې له مخې کېدای شي مختلف اقشار د ټولنې وګړي کولی شي د مجاهدینو په جملې کې شوراګانې جوړې کړي، اما دا شوراګانې په هیڅ ډول د قانون له مخې پوځي خصوصیت نه شي درلودلی. یعنی زه فکر کوم چې د مجاهدینو د شوراګانو جوړېدل یا د مجاهدینو په ذریعه د ګوندونو حتی جوړېدل د قانون نظر کوم ستونزه نه لري.
بله. د کابل پانتون استاد او حقوقي کارپوه ښاغلی نصرالله ستانکزی کور ودان اوریدونکو ومرودل چې د اصلاحات او حکومتولۍ په برخه کې د افغان ولسمشر د ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود د وروستۍ څرګندونو په اړه چې د مجاهدینو د شوراګانو په رامنځته کولو ټینګار کړی دی، ویلي دي چې دا شوراګانې به د افغان پوځیانو ملاتړي او په جګړو کې به برخه اخلي. ښاغلی ستانکزی تحلیل وکړه. اوس به هم ورشو خوست د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست په یو نسبتا نامنه ولسوالۍ صبروي کې له قومي مشرانو او دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبانو سولې ته راوبولي. د قومونو خلکو وغوښتل هغه طالبان چې افغان نه دي او له بهره د دې هیواد د ورانولو او د افغانانو د زورونې لپاره راغلي له خپلو سیمو وشړي تر څو په خپل کلي او قوم کې د هر افغان عزت او ژوند خوندي اوسي. نجیب الله لوخیل له خوست د ریپورت را لېږلی.
د افغان حکومت یو شمېر چارواکو د خوست له قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ټولنې له مخورو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبولي. دوی ویل زموږ د کلو او قومونو ځینې اوسیدونکي چې په بیلابیلو لامنونو د نظام نه خوابدي او پر وسلواله جګړه بوختي دوی د مشران را پخلا کی، خو پردي وسلوال باید په ګډه له خپلو سیمو وشړو. د جمعې په ورځ د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست د صبریو او یعقوبی پولیسوارۍ کې د ځایي مشرانو او دینی عالمانو یوې غونډې ته وویل پردي وسلوال زموږ د خلکو د زورولو او زموږ د هیواد د ورانولو لپاره راځي، خو هغوی بیا خپل وطن ویجاړۍ ته نه ورکوي.
زموږ د کلي ولس طالب سره په خبره پوه شئ، مختلف عواملو باندې تللی دی، باید خدمات ورکو، خو پردای دی جهاد دلته را وکړی دی، خپل ملک او خپل وطن کې جهاد نه کوي، لبلې سیمې راځي خپل وطن نه خرابوي. زما سپینګره ما دیني عالم بی عزت کوي، زما وطن خرابوي، دغه پوند به ټول ودرېږي.
یعقوبی او صبری چې د خوست شمال لري ته پرته ولسوالی ده، د خوست په نام نو سیمو کې راځي چې په تیر نه دی ونی ملسیزه کې هلته بیا رغوري چندان کارونه نه دي شوي، خو په دې ورستیو کې د خلکو په غوښتنه په صبری کې هم د ملي پیوستون پروګرام پیل شوی دی. خوست والی حکم خان حبیبي بیا په خپل خبرو کې کلیوي خو د صبری د سیمې اوسیدونکو سره د یو شمېر برنامه او پروژو د پلي کېدو ژمنې وکړي. بل لوري ته په یاد ولسوالی کې د وسلوالو د فعالیتونو په مخنیوي کې د ځایي کودم راستي غوښتنه وکړه.
په خپل ولسوالۍ سیمه او باندو کې چاته د دې اجازه م ورکوي چې ستاسي خاښته او ګلالي ماشومان ورونه او زامن د خپل غلط معلوماتو پر بنسټ وغولي او په دې سره د خپل هیواد او ګرانو هیوادوالو او د اسلامي نظام په وړاندې تخریبي کړنو ته وهڅي، بلکې د دې لپاره تبلیغاتي او قومي پروګرامونه رامنځته کړي ترڅو د خوست په ټولو سیمو کې د نفاق او بدبختی لمن ټوله او پر ځای د امنیت او ورورګلوۍ فضا حاکم شي.
د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار طاهر خان صبري ل خپل قوم غوښتنه وکړه چې یو بل ته د یووالي لاسونه ورکړي، څو تر دې وروسته یاد ولسوالۍ ته بیلابیلې پروژې او برنامې عملي شي.
د امنیت په نتیجه کې ټول خلق کړلی شي چې مکتبونو ته لوړ شي، تعلیم وکړي، مدرسو ته لوړ شي او تحصیل وکړي. که چیرې امنیت موجود وي، خورواز به خپله دهکاني په ډېر اطمینان وکړي. که امنیت موجود وي، مامورین به خپل ماموریت په ډېر اطمینان سرته ورسوي، چې دا هغه نښې دي چې د امنیت په نتیجه کې شته او منځته ورتللی شي.
بل خوا د صبري د قوم یو شمېر مشرانو هم په خپلو خبرو کې د جګړو او بې اتفاقۍ پر زیانونو خبرې وکړي او ټینګار وکړ چې په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګولو او د پروژو د عملي کولو لپاره به زمینې برابرې کړي.
جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په دې وروستیو کې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت اعتراف کړی چې زرګونه بېوزله ماشومان چې په برېټانیا کې د پناه غوښتنه کړې وه بېرته خپلو هیوادونو ته لیږي یا هم لیږدول شوي دي. په دوی کې کابو 2000 افغانان ماشومان هم شامل دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په دې اړه غبرګون ښودلی او ویلي دي چې هیڅ هغه کسان به ونه مني چې په زوره راایستل شوي او عمرونه یې هم لا تلسو کتوي. د کډوالو چارو وزارت د مطبوعاتو د برخې له سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره زموږ همکاري مرزي احمد زی په دې اړه مرکه کړي.
افغان حکومت د انتقالي دورې پر مهال لسو هیوادونو سره د کډوالو په برخه کې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي چې بریتانیا هم یو له هغه منګا ور سره تفاهم لیک لرو. په دغو تفاهم لیکونو کې واضح راغلي هغه افغانان چې عمرونه یې له 18 کلونو څخه ټیټ وي باید د دوی د ریپورت څخه ډډه وشي. نو کچیرې دغه تفاهم لیزمن غوښتنه له هیوادونو څخه داده چې پر دغه تفاهم لیکونو عمل وکړي او کچیرې هر پریکړه د دغه تفاهم له چوکاټ څخه د باندې کیږي نو دا به موږ ته د منلو وړ نه وي.
میخیل سه محترم، د بریتانیا حکومت رسمي خبر خپور شوی ده او دوی خپل اعتراف کړی ده چې تقریبا 2000 بیوزله ماشومان بیرته افغانستان ته دوی لیږدول دي. کچیرې دوی راغلي دي افغانستان ته رسمی ده؟
تر اوسه پورې داسې کومه رسمي موضوع له موږ سره نه ده شریکه شوې. خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې هغه تفاهم لیک چې موږ له بریتانیا سره لرو، په هغه تفاهم لیک کې واضح راغلي هغه افغانان چې عمرونه یې له 18 کلونو څخه ټیټ وي دوی ته باید دغه تفاهم لیک ته ژمن هیوادونه باید ورته پناه ورکړي. د اجباري استلو په اړه یو هیواد سره هم موږ تر اوسه پورې کومه هوکړه نه ده کړې. د نړیوالو اصولو او قوانینو پر بنسټ باندې یو هیواد هم نشي کولای چې د افغانستان له تفاهم پرته اتباع له خپل خاورې وباسي. هغه که ماشومان وي، که مشران وي، که ښځې، که نارینه وي، یو هیواد هم نشي کولای چې د افغانستان له تفاهم پرته اتباع له خپل خاورې وباسي. تر اوسه پورې د اجباري استلو په اړه هیڅ تفاهم هم نه دی شوی. نو که هر پریکړه کیږي باید د هماغه تفاهم پر بنسټ وشي چې موږ یې مخکې له برېټانیا سره درلوده.
سب جرمنی، فنلند او ځین نور اروپایي هیوادونو هم داسې تصمیم لري چې یو شمیر افغان کډوال او ماشومان بیرته افغانستان ته راولېږي. که چیرې دوی راسي، ستاسو پلان دوی ته څه ده؟ په راتلونکي کې دوی به بیرته موږ هیوادو ته ولېږي یا که داسې خاص پروګرام لري دوی ته په افغانستان کې؟
ګوره، د اجباري استلو په اړه هیڅ داسې کومه پریکړه نه کیږي، ځکه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سمو د مخکې د جرمني د کورنیو چارو وزیر سره ناسته درلوده. په هغه ناسته کې د دواړو لورو نظر دا و چې هغه افغانان چې اروپا ته تللي د دوی اسناد باید په جلا جلا ډول د نړیوالو اصولو او کنوانسیونونو پر اساس باندې وسیرل شي. که چیرې د هغه افغانانو د پناه غوښتنې شرایط نه وي نو په داوطلبانه ډول باید دوی د ستنولو لارې چارې برابرې شي. نو د اجباري استلو مسله هیڅ نه ده مطرح. موږ په بار بار غوښتنه کړې له اروپایي هیوادونو څخه، د اروپایي ټولنې له استازي څخه، د جرمني د کورنیو چارو له وزیر څخه چې هغه افغانان چې تللي هڅه باید دا وشي چې په داوطلبانه ډول دوی د راستنولو لارې چارې برابرې شي.
د هغه 2000 افغان ماشومان د اجباري استلو په اړه باندې مو د کډوال چارو وزارت د مطبوعاتي سلاکار خبرګون اورید چې برېټانیا اعتراف کړی چې دوی استلی دي له خپلې خاورې نه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه نیم بجې شوې. رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی څو وروستي نیم څو وروستي لنډ خبرونه وای.
د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي په بدخشان کې له خلکو وغوښتل چې د حکومتي مدیریت په چوکاټ کې د مقاومت شوراګانې جوړې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش هغه هڅه چې غوښتل یې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې ځان ته مرکزونه جوړ کړي د امنیتي ځواکونو لخوا شنډه شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په هغه هیواد کې د امریکا سفیر ایزار کړی او د واشنگتن د هغه پریکړې په اړه خپل اعتراض ښودلی چې پر پاکستان د اتو اف 14 ډوله جټ جنگي الوتکو پلورل منلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر د منځني ختیځ د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې د روانې میاشتې په 14 نیټه به په پاکستان کې د اپتیکا غونډه جوړه سي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي چې په دغه غونډه کې به د اپتا په تړون او د افغان سوداګرو پر ترانزیتي ستونزو خبرې وسي. ښاغلی الکوزی زیاتوي چې اوسمهال په اپتا تړون کې افغان سوداګرو ته 40% امتیازات په نظر کې نیول سوي، په داسې حال کې چې له دغه تړون څخه د پاکستان سوداګر 80% ګټه اخلي. په پاکستان کې د اپتیکا په غونډه کې د سکتوري وزارت نو له چارواکو سربیره د خصوصي سکتور پلاوی هم ګډون کوي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې ډیر ژر به څلور دوسیه په بیلابیلو د عوایدو، مالیه او ګمرکاتو په برخو کې د فساد له امله او د قانون خلاف کړنو څخه د مخنیوي په هدف څارنوالۍ ته واستوي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته ویل چې د مالیه وزارت د څیړنې کمیټه چې د عوایدو، مالیه راټولولو او ګمرکاتو په برخه کې د کار د شوالي په هدف فعالیت کوي، د شاوخوا شپږو قضیو څیړنه کړې چې یو شمېر دوسیه به په یادو برخو کې له فساد څخه د مخنیوي لپاره د قانوني چلند په هدف عدلیه او قضایي ارګانونو ته واستوي.
صرف هدف مو دا ده چې قانون خلاف اقدام چې سوی وي مخه یوځي ورته، که هغه د ګمرکاتو برخه وي، که د عوایدو برخه وي، یا په نورو ادارو کې. یوازې د عایداتو مسله نه ده، بلکې هغه دوسیه چې د مصرفاتو په برخه کې هم د کشیر د قانون او د پروسیجر خلاف کار سوی وي، هغه ته هم قانوني او عدلي ارګانونو ته لیږل کیږي.
ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې د دغې پروسې له عملي کولو څخه هدف دا دی چې په مالیه وزارت کې له فساد او غیر قانوني کړنو څخه مخنیوی وسي او د عوایدو سطحه لوړه سي. د جوزجان د کرنې او مالداری ریاست وایي چې د پخوا په پرتله بهرنیو هیوادونو ته د کنجدو د غوړیو صادرات کم سوي دي. د جوزجان د کرنې رئیس عبدالرشید ازادي راډیو ته ویل چې له همدې امله په کورنیو بازارونو کې هم د کنجدو غوړیو بیه رالویدلې ده. بل خوا د جوزجان ولایت هغه بزګر او سوداګر چې د کنجدو د غوړیو د تولید کاروبار کوي وایي چې اوسمهال 3000 ټنه د کنجد غوړي په دغه ولایت کې سته، خو هیڅ هیواد نسي استولای. دوی له دولت غواړي چې دغه افغاني تولید ته په بهرنیو هیوادونو کې بازارموندنه وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغاني نوی پوله، یو ایروش 50 افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني لس پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني شل پوله، او زر پاکستانی کلدار 342 افغاني.
اوس هم راځو دوه اونیزو پروګرامونو ته. لومړی ته حقیقت څه دی اورئ چې زموږ همکار قسیم سولمل د افغانستان د نوې ملي جبهه او سیاسي اپوزیسیون له مشر انورالحق احدی سره پکې خبرې کړې دي. بیا هم د تاندې څنګ پروګرام په وروستیو کې واورئ.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه اومنی د حقیقت صدای په پروگرام کې مداوني د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیسیون او د افغانستان د نوي ملي جبهه مشر انوار الحق هدي میلمه دی
دغه زیاته مننه کوم حدیث په چي مشتمل د مرکه فرصت راکې په د روسي کې داسې راپور خپور شو د ځینې امریکایي چارواکو لخوا چې د افغانستان حکومت د سیاسي سقوط سره یا خطر سره مواجه دی تاسو د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیسیون په توګه آیا تاسو هم امدان د شنلري فکر کوئ چې د افغانستان حکومت د سیاسي مشکلات سره مواجه دی او که څنګه
او مونږ د خبره څو میاشتې کیږي چې مونږ د خبره شته کړی دا چې د حکومت محبوبیت په خلکو کې ډیر کم شوی دی د حکومت څوک چې ورسره پخوا متحد و سره ډاکټر عبدالله سره و سره ډاکټر صاحب غني سره و له دواړو ډلو نه سره خلک ډیر وتي دي او په عیني ډول باندې چې ګوري حکومت په اقتصاد کې ناکام دی حکومت په امنیت کې ناکام دی له ټولو نه مهمه خبره دا چې هغه د دوی په لاس کې دی حکومت په حکومتداري کې ناکام دی هغه توقعات چې دوی حکومت نه کېده څه د شایسته سالاري په ارتباط باندې وسي څه د اصلاحاتو په ارتباط باندې څه وسي کې هغه اوس نه یوازې ده چې څوک هغه توقعات نه لري بلکې نسبت پخوانه هم د دوی په حق لسه ده فکر ډیر خراب شوی دی یعنی هیڅ د حکومت باور د خلکو نه راځي چې دا حکومت به وکولی شي یو رښتیا یو ښه کار شي وکړي
بل یعنی
حساب باندې دی دا هغه خبره چې دوی کوي چې حکومت ممکن سقوط سره مواجه وسیږي زه شخصا د دې طرفدار نه یم نو غواړم چې په قهرامیز ډول حکومت څخه سقوط وکړي ولې حکومت مونږ په خام ور باندې غږ کړی دی خپل وجدان ته خپل وجدان حق ته سره هم غوکی دی د خلکو شکایتو ته سره غوکی دی دا حکومت ناکام دی خپل حکومت ناکامی دی سره ومني او په غاست باندې باید ستا شرافت مندانه استعفا ورکړي او زمينه نوې انتخابات سره مسایب کړي
بلې یعنی فکر کوي په حکومت کافي هڅې نه کوي او په پالیسي کې د څه مشکل لري ستاسو په نظر مشکل په کوم ځای کې دی حکومت
ولا هغه دې خبره ده او څه ویلی چې کوم ځای د غاړه د سره کاګه ده کوم ځای به سره جوړ ده خبره دې کنه چې پالیسي خراب ده او کې دوی هڅې خراب دي ټول شي ورته خراب شوی دی نیت هم چندان صحیح نه دی نه خپل ملګرو سره ښه نیت لري نه ملت ته از ما په عقیده ظواهر خو داسې کاري دلته هم چندان ښه هغه نه لري نیت نه لري کفایتي کاري هم نه لري پالیسي هم نه لري ټول عوام فریبي باندې سره روان ده هیڅ حق دوی د صحیح پالیسي نه لري یوازې د سولې په باره کې وخت کې پالیسي درلوده سه هم ناکامه شوې ده او ما په عقیده خو بالکل مطلق ناکامه ده نو په دې اساس باندې یواز دانه د شدې حتې نه کوي که حتې کړي دي صادقانه نه دي نتیجه نه دا ورکړې او ما په خپله چندان پالیسی هم نه لري خلاص ټول ځای دي دی حکومت ټول تقریبا ټول شای نه کوي
ولې فکر نه کوي چې حکومت هم تر ډېره پر وای چې د افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو له وتو سره افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی ان تاسو فکر نه کوي چې د مشکلاتو هم د برخه هم دې مسلې ته متوجي یعنی صرف صدا کې حکومت تاسو ملامت کړنی
بله خا د بین المللي قواوې له افغانستان نه زیاتره په 2012 او 2013 کې څه دوتې دي په تیر کال کې د بین المللي قواوو تعداد هم دغه د امریکای په حدود 1000 دی او د ناتو ورسره په 14-15000 دی مجموعاً دغه رسیدل کیږي دا تیر کال کې د مډیر قواوې له دې چې نه دی وتی چې موږ وغوښو او کېدای شي چې امنیتي حالت نه داسې حکومت دی چې حکومت پکې کمره غلې وسیږي کله چې د بل خوازې نه تعرضات څه زیات شوی وسیږي خو ماته یو پوښتنه ده چې د انتقال خصوصا د نظامی انتقال پر اساس خو ډاکټر صاحب غنی وو د خلکو ته اطمینان ورکاو د حکومت ته اطمینان ورکاو د بین المللي ټولنې ته اطمینان ورکاو چې انتقال پورا ده او افغانان څه د آماده دي چې دا مسؤلیتونه څه ټول په خپل لاس کې څه واخلي او زه فکر کوم دا باندې دي او زه په دې کې شک نه لرم چې د امنیتي لحاظ موږ په مشکل حالت کې سره یو خو خواله دی او رهبری امتحان دی او رهبری هم دغه څه ده چې په ډېرو مشکل حالات کې ته څه قسم تدابیر نیسي څنګه خپل خلکو ته قناعت ورکړي او څنګه په محدود امکاناتو باندې توجیهات سره ځان رسوي
نو بلې نو تاسو په داسې حالت کې د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو پیشنهاد کوي چې مخکې تر وخت البته وسی
البته زما لپاره مهم شی دا ده چې موږ قانوني حرکت وکړو. قانون اساسي کې فکر کوم چې موږ روا شی دا ده چې انتخابات له سره وسی په دیموکراسي کې مداغه ده. خو که کوم بل بدیل هم چې د وسی نه وایم چې هغه حتما چې ردو کوم شی چې موږ ردو هغه دا ده چې دا اوسنی حالت دا نور د تحمل نه دی. اما د ملت ژغورنه مهمه ده په هر حال. منتها موږ د اوسنی حالت موږ ډاری ګوسي په ډېر خراب ډول باندې حکومت سقوطونه کي موږ وایي چې دا حکومت ختم سي اما په منظم ډول.
فکر نه کوي اوسني شرایط تر هغه اندازې پورې جدي دي چې حتی که چیرې سیاسي حالات نور هم خراب سي ممکن امنیتي مشکلات لا هم زیات سي. اوسني مشکلات یو په دوه سي. تاسو داسې فکر نه کوئ
که چېرته تغییرات په منظم ډول باندې راشي؟ نه، بیا نه خرابیږي. هماغه شی دی، هماغه دلیل دی چې په یو مملکت کې انتخابات کېږي په منظم ډول باندې، یو رهبری بل رهبری ته څه جای پرېږدي. اما په حالاتو کې منفي بدلون څه ده نه راځي، نه امنیتي حالت کې راځي نه غیر امنیتي کې. خو که دا تغییرات په غیر قانوني ډول باندې څه راشي، د زور له خوا ځینې راشي، طبعا هلته خو حکومت د زور په د فزیکي زور په نتیجې کې سقوط کوي. هلته بیا ډېره ګډوډي راځي. زه د هغه طرفدار نه یم او هغو کې څه ده ډېر خلک بې ګناه خلک څه ده متضرر کېږي.
یعنې که چېرې احیانا بیا هم د انتخاباتو مسله یاد کړو چې انتخابات وسي، فکر نه کوي دا حکومت په ډېر مشکلاتو باندې رامنځته شوی دی؟ بیا به دونه امکانات موجود دي چې داسې یو حکومت سره جوړ شي چې د ټولو طرفونو هغه غوښتنې او پیشنهادونه په نظر کې ونیول شي؟
ګوره، وخت چې موږ وایو چې انتخابات وسي، موږ شفاف انتخابات غواړو. شفاف انتخاباتو کې قانون زمونږ وایي چې هر چاله 50% نه زیاته رایې وړلې هماغه رئیس جمهور دی او حکومت به څه دغه کوي جوړوي. دغه اوسنی حکومت قانوني صبغه یې له شکل لاندې دی، ځکه چې دا 50 جمع یو په فرمول باندې نه دی راغلی. او
که د اقتصادي اړخه دا مسله په نظر کې ونیسو، بیا هم افغانستان دونه امکانات لري چې نور انتخابات مخکې تر وخته وکړي، ځکه چې اوس حتی د پارلماني انتخاباتو مسله هم ځنډنې شوې ده. دا مشکلات موږ لرو، نو آیا دا امکانات تاسو وینئ دا مسله به عملي؟
خو زما نظر دا دی چې که د پارلماني انتخاباتو سره یو ځای موږ ریاستي انتخابات هم کړو، نوي انتخابات هم کړو، په هیڅ بیا ډېر هغه نه راځي، نوي هغه نه راځي، مصارف نه راځي. ځکه عین آمادګي چې د پارلماني لپاره نیسي، هغه د ریاستي لپاره سره هم هغه کوي، کفایت کوي.
حدیث تاسو د تیرو جمهور ریاست انتخاباتي کمپاینونو پر مهال باندې هم سهم درلود، یو خپل د ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي کمپاین کې تاسو موجود وست، نو اوس تاسو د اختلاف علت څه دی؟ دا چې تاسو سیاسي پوزیشن جوړ کړئ د دې علت څه دی واقعا؟
عمده علت دا دی چې موږ په دغه تیر یو نیم کال کې د دوی د کار نتایج ولیدل. نتایج د کار څه دا بالکل زموږ په تابع نه دي. ما مخکې ویلي اقتصاد څه دی، کله دا خراب دی، امنیت خراب دی، حکومتداری خراب دی، کوم تعهدات چې کړي وو هغه نه دي په ځای سوي. وو په هغه وخت کې موږ په اعتماد وکړو، ولا سړی دا خلک دی هغه نه وو، کاري ونه ختل، د حکومت کارونه یې څه نه دي کړي، او د دوی دوام د حکومت څه فکر کوم د مملکت په نقص باندې ده. نو په هغه اساس باندې موږ خپل موقف مبدل کړ.
او که چېرې تاسو ته د ملي وحدت په حکومت کې سهم درکړل شوی وای، په هغه صورت کې تاسو پیشنهادات ولسمشر ته څه څوک، یعنی تاسو پروګرام به څوک دی اصلاح؟
دا چې هغه احتمالي هغه د سختې کنه کدا چې وای تاسو به څوک داس وای تاسو به څوک کړی وای. خو کمن په حکومت کې وای، نو کېدای شي چې مونږه دوی ته داس پیشنهاد کړی چې په دغه ډول په اصطلاح خراب اداره ونی کی، او کېدای شي چې د ډیرو خرابو شې ژوند سره منه کړی وای د حکومت کې کې نه وای کړی. په اصولي ډول دا دی چې خصوصا په هغه ساحه کې سړی خپل سره کار کوي، که په هغه ساحه کې رئیس جمهور د وزیر خبرو ته په دوامدار ډول غوږ ونه نیسي، دغه په خواښه باندې کار ونه کړي، په هغه صورت سره دا د وزیر وجداني وظیفه ده چې استعفا وکړي. که په هغه ساحه کې ورته اجازه ورکړي په خپل مثلا غوږ ورته ونیسي او مشوره یې څه ده واوري، ولې په نورو ساحو کې څه ده ورته غوږ ونه نیسي او مشوره یې څه ده وانه وري، نو هلته بیا یو لوی مشکل څه ده راځي. ځکه چې ته مسؤول د خپل ساحې د کارې، ولې عین حال کې غواړي چې ټول مملکت هم څه ده په ښه هغه باندې لاړ شي، نو په صورت سره یو لوی مشکل څه ده منځ ته راځي. په غالب احتمال سره چې که چېرته مشکلات په همدغه اندازه وای لکه چې دا اوس دي، نو موږ ورته ټول تشکر چې زما په ساحه حد کار کې د عقل وګرات نیسی ول دین سي نور مملکت په خرابي خو د روان دي متأسفانه زه په دغه حالت په دغه ډول باندې بیا کار نسم کولای کدی شو او هم کدی شو چې غوږ من خبرو ته په نور صحو کې څه وګنی ولای وي او کینی ولای وي نو ان شاء الله حالت به دومره خراب نه ول کسي وسته
او د روسي پښتنې په توګه تاسو په امنیتي چارو کې د سولې په خبرو کې په اقتصادي برخه کې د حکومت پالیسي ناکام بلل دي نو ست حکومت د سیاسي اپوزيشن په توګه که په لندرات وایست چې تاسو څه پروګرامونه څه بدیلې لارې لري په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو د اقتصادي وضعیت د جوړېدو او د سولې د روانو هڅو په ارتباط باندې که په لندرات وایست
په اقتصاد کې خو ما موقف دادی چې دغه اقتصاد د بازار تر زیاته اندازې پورې په دنیا کې کامیاب دی په افغانستان کې موږ اندازه چې موږ ته توقع لرو او په اندازه کامیاب نه دی نو دلته از ما په عقیده یو تصحیح ته ضرورت ده تصحیح بدایي چې په اقتصاد کې باید د دولت رول قوي تر شي له هغه څه نسب تیرو څو کلونو کې و په سولې په ارتباط باندې زما موقف دا دی چې په ځینو اصولو باندې باید موږ ټینګار وکړو په دې کې مثلا د خلکو حاکمیت خلک باید خپل رهبران په خپل سره وټاکي موږ وخت تر وخت باید څه په منظم ډول انتخابات څه ولرو دا یو جمهوري سیستم دی موروثي څه نه دی حکومت خلکو ته هغه دی جوابګو دی او دا اصول نه موږ نه تیریږو د خلکو د ځینې اساسي مدني حقوقو ازادګان نه څه نه تیریږو د خصو په حقوقو باندې څه ټینګار کوو د بشر په حقوقو باندې ټینګار کوو ولی په ځینو نور شیانو کې کېدای شي یو څه انعطاف څه ښکاره کړو د مخالفینو سره په وخت کې مثلا اوس موږ دوه معاونان لرو دوه معاونان دي اوسېږي د رئیس جمهور لپاره که یو معاون اوسېږي او که درې څلور معاونان څه اوسېږي کنه موږ مثلا څلور دېرش ولایت لرو کېدای شي افغانستان اداري سیستم څه ده په دې ډول راځي چې یا زیاتې ولایتونه یا څه ده کم شي په پرې کې ځینې نور شیان مثلا د حکومت مسؤلیتونه د هغه په حساب کې په حساب د شرعي مطالعاتو کې دیني مطالعاتو کې لکه زیات شي دا شیان دي چې قابل د بحث دي او موږ یو څه انعطاف په دې شیانو کې دوالو تقسیم د قدرت کې په موقت وخت کې یعنی که چېرته یو موقت حکومت جوړ شي د درې کلو لپاره او مخالفینو ته په حکومت کې برخه ورکړل شي چې دا موږ دې کې ډېر هغه نه لرو مخالفت څه نه لرو اولې هغه باید موقت وخت اوسېږي او پس دغه موقت وخت نه د انتخاباتو د نتایجو په رڼا کې باید څه ده منتخب حکومت څه د جوړ شي او هغوی به خپل څه هغه لري صلاحیتونه لري څه رالنډی کړمه یعنې موږ ځینې اصول لرو او دا اصول مو څه ده څو ځلې پېښه کېدلی موږ نشته مې په دې ارتباط څه ده کړې ده حتی په قطر کې چې موږ د طالبانو سره غږېدلو هغه شیان مو ورته ویلي دي ولی بزینو حالاتو که بیاسه ده این اعتاف دم سده اغاییو حاضریو ولی اغا ایوازی پا خبرو که سده من ایستر رات لایسی سده من دی خبرو لپاره کم پی شرط نلدرو چې طالب دې حتما څه څه یو مني او څه دی ونه مني او نه دی کوم په شرط څه ده منو چې حتما دا کار دي چې د حکومت ومني یا طرف مقابل دي څه ومني راځو خبرو ته څه کینو او وګورو چې کدي غوي موقفونه یو څه معقولیت څه پکې وو ممکن من هدف پکې وکړ کو نو پکې په کار ملت وایو چې دا شانس ده موږ نه منو او په غو صورت سره هرڅه چې نتیجه و هغه به څه ورسره هغه کو تعقیب وو
د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر شغلی انور الحق هادي ډېر زیات مننه کوم
تشکر
خپرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو د تازه و د کړي ودوانانو ترمنځ یاري څوک سختوي
کله ته مور پلار وای کنه دشه
چې ګوره میړه لاندې راغله
خو هغه ته باید ته نه تن لري اندرور باید ته ته نه تن لري له ور پیدا
ته باندې لته هم وای شي ویل چې میرمن دی راغله ته باید هي سات چې
ملامت څوک دی او دوی ولی داسې کوي ملګرو کچیر یو ځوان د داسې پان او پلانک تر منزور شي نو باید څه وکړي په نننې تاندې څنګه کې به ترې خبر شي چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم ته چې دا اوس د مور په خوله یې زمې دا تورې کمڅۍ چاته سپینومه. دوستانو دا لنډۍ نو بېڅ نه ده ویل شوی. زموږ په ځینو کورنیو کې چې د هلک او د نجلۍ د واده ورځې شپې رانږدې کېږي نو د دواړو غوږونه د ځینو کسانو لخوا هغه د چا خبره په دې ډکېږي چې د واده له لومړۍ شپې دې خپل روب داب واچوه کنه نو بیا وروسته نه کېږي. د تازه واده کړیو ځوانانو ترمنځ کوم دریمګړي ځانونه ځایوي او څه ورته وایي؟ د پغمان اوسیدونکی جاوید او د کابل پوهنتون محصله لالپوره میرزی وایي
خدای ته مور پلار وای کنه دشه
چې ګوره میړه لاندې راغله خو هغه ته باید ته اهمیت نه لري اندرور باید ته اهمیت نه لري لیوار چا ده خو سر په چی کې حساب نه کوي ک چیرې ورته د وخت تر ک بلې ته په هوګو پر دکی خدا را فکر دی پای کور کې او راز خشي د شهر تر کې
یوازې خو خو په کور کې لاس نه وهي خال خو شو ده وقدر ته مګ باندې تیر شوی دی
دا سی ورته ول شي وی چې کوشش وکړي چې خپل خوان په خپل لاس کې هغه ست په خبره باندې عمل وکړي ک ته خپل خوان خپل طرفدار کینو کول شي چې کورنۍ ته ماته ورکړي ته باندې لته هم ول شي وی چې مثلا میرمن دلاره ته باید هغه سر چټ کې او دغه کور قوانین په باندې تطبیق کې نو دا هر صد ام دنجلي کورنۍ هم دله کورنۍ دوه خو ته ویل کېږي.
فدا محمد باران د پکتیا د ځاځې یو دی. دی وایي چې دا خبرې ځینی ملګری هم یو بل ته سره کوي.
د دې پر ځای چې ملګری کوم کس ته چې واده راوړي د ته د مینی او محبت غلاري وروخي چې څنګه خپل کورنۍ ژوند هيسته کولای شي. خو د دې پر ځای دوی ته وایي چې نه په لومړی شپه دی خپل ناوی پر فشار لاندې راوسته. خو عمر به دخوی کنه نو دا بیا پتا زوره ورکیږي مور او پلار کنه ته دومره وروزلی اوس ک د میرمن خپنه کړ په همدغه اول شپې دیونه ډار کړه و دی نو هلا نو تانه مور او پلار خپکیږي په داسې حال کې مور او پلار به خپل اولاد خوشحالي غواړي او همدارنګه بیا ناویته د نور خپل یمزولي ملګری بیا دا خبرې کوي نو د دوی په منس کې یو ډول کینه وغورځيږي کنه مغه دی اول شپې نه
لڑکی صدو منی ختم شون کر شو جانا زماد ڈیری غریبی ناچی خبر
همزولو دا موضوع می دا تاندی چانگی او پر خپل فیسبوک پانا هم لملگرو سر شریک کردی دو دوی نظرونا مسوده نیازی او وگما رشیدی لولی
ساجد لیکی دا میرمن او خوان سر خواگه ووسی نو دا حلک کورنی حقه پی غرونه ورکوی چه انجلی پری زوره ورشوی دا
حوی بلا دومن لیکلی پا زینو سیمو کنجونو تا ویل کیگی چه پا خوان لمرای غگ وکره بیا با طول عمر دا خبر منل کیگی محمد ابراهیم گران لیکلی چه دا حلک کورنی حلک تا وای چه دا نکا پشبه دی دا خپلی ناوی پا مخ کی پا یوشی سخت گزار وکړي او هغه دې تر خپل اغیز لاندې راولي
جمیله لیکي چې تاسو مبالغه کړي هیڅ کله یو مور خپل لور داسې ناسم لارو ته نه تشویقوي خو زین الله شهید سوی لیکي چې د هلک او انجلۍ کورنۍ خصوصا خزینه ملامت دي چې خپل اولاد ته داسې منفي ذهنیت ورکوي هم دوی دي چې د ناوي او د شاجوان لستونزو سره مخ کوي
کمال حسن لیکي چې تر خزي او خاوند پرته هیڅوک هم دی او بل ملتیا نشي کولای دواړه باید د خو ملګرو په څیر ووسی
زلابودین زلان او انصار حساس لیکي چې د کورنۍ د مداخلې لپاره ځوانان خپل ګډ ژوند تریخوي خو عبد الله نظری لیکي چې ډیر انحراف او ناس هم ځوانان ناسم لارو ته تشویقوي
او احمد لاهب موسون لیکلی چې کور په خزه هم جوړیږي او هم رنيږي خصوصا د نوې کورنۍ د دې پر ځای چې خپل لور د خسر په کور کې تخریب ته تشویق کړي باید ورته ووایي چې د ټولو زړونو ته په خخوې لار پیدا کړه نه په بد
دوستانو په نظرونو کې د جمیلې نظر هم دا و چې میندې خپلې لورګانې داسې کیسو ته نه هڅوي د کابل اوسیدونکي ماریا هم وایي چې مشکل د هلک په کورنۍ کې وي
دغه مسایل ډېر د هلک په کورنۍ کې وي نسبت دې ته چې د نجلۍ په کور کې وي ځکه هیڅ مور نه غواړي چې د لور ژوند یې خراب شي ولې هغه د هلک کورنۍ چې ده هغوی داسې یو فکر کوي چې که مثلا دغه نوې ښځه چې د کور ته راځي شاید دغه زموږ زوی زموږ نه لرې کړي
خو جاوید بیا د دې مسئلې پړه د نجلۍ پر کورانه وراچوی لیکواله او د میرمن بهیر غړی ساحره شریف هم په دې نظر ده چې دا مسائل د خزو لخوا راپورته کیږي
د هله کورانه ورا وخت چرته ما یعنی زه د ځان لپاره نه وایم د هله کورانه خپل غته وای چې د خسر به احترام کړي د خوخ به احترام کړي خپل زوی ته وای کایته خسر خل دې موږ هم دوست شو موږ سره مخېک شو کنه ډیر کم کده چې واقعي ډیر کم اغه مته ډیر داسې دا جنا مقابل پتنګ شي بیا د نوې پکور کې مداخله کوي
خواندي په ما باندې خبر نشي متاسفانه اکثریت د مسائل د خزو له خوانه د مطرح کیږي او پرته د نه چې مثلا د غیغلی او هلک جایګه وګوري د غی موقف وګوري د غی غختنی وګوري ک شل کله وړاندې مثلا سچ په خوخي باندې تر شي یغه اوقدا خست یغه خپل اوقدا بیا خپل خوخي باندې هیڅ مسله هم نه فقط د تضاد مفکورو او اقتصادي مسائل هغه عمده مسائل دي چې په کورنۍ کې شخړې رامنځته کیږي
سلام دوستانو، ز شفیق موریدم. تاسو د ازادۍ رادیو نه تاندې څنګه خبرونه وکړه؟
ملګرو، لدی تور او سپینا تیریګو چې د انجلې کورنۍ ملامت ده که د هلک او کنور عزیزان راځو دی ته چې کله داسې خبرې هلک یا انجلې ته وشي نو دوی څه کوي. د دې جواب هم جالب دی دوستانو. د لوګر اوسیدونکي حاجی محمد اسماعیل وایي چې بیا نو دا جوړه که کله یو بل ته په څو کمین کې ناسته وي نو کله هم دفاع ته چمتو وي.
دا خو معمول خبره ده د دواړو په ذهن کې اوقده یو قسم دفاعي سیستم دغه کېږي چې زه څنګه مقابل لوری لاندې راولم یا کومې خبرې چې ماته شوي دي یا هغه په دوی باندې زه څنګه تدبیق کوم. دواړه لوري هم د هلک له لوري نه هم د نجلۍ له لوري نه له دې سره د دواړو ژوند تریخېږي. تعرض یې کوي، توهین یې کوي، مطلب کنایه کې ورته وایي. معمولا کمزوری طرف خو ډېر ځورېږي.
لالپورا میرزای د تازه واده کړې یوې جوړې کیسه کوي چې د مشرانو شخصي غرضونو تر طلاق ورسول.
کله چې دا ودونه کیږي نو د دې کورنۍ ترمنځ بعضې مسایل کې یعنی ساخیستلو کې یا سور کولو کې لږ ذره مشکلات راځي. د دوی د پلانونو ترمنځ داسې کوم مشکل راغی، د هلک کورنۍ غوښته د هلک په طریقه د هغې نه قصد واخلي او د نجلۍ کورنۍ غوښته د نجلۍ په طریقه قصد واخلي. د هغې مورسول ولې ودای هم مورسولې ولا دوی په دې هڅه کې چې ښکاري او د خپل د کورنۍ هماغه خبرې تطبیق کړي. تر منځ یې یوه کینه ولوېدله، ژوند یې خراب شو، د دوه ماشومان یې درلوده تر دې چې جدا شي.
همزولو مشران خای د دې لپاره داسې مداخله وکړي چې دا کار به د دوی د اولادونو په خیر وي. خبر نه وي چې د خپلو اولادونو پخې پر تبرونو وهي. خو د لغمان اوسیدونکي سپینګیر محمد رفیق تراخیل وایي چې نه، ځینې مشران د اولادونو د ژوند په تریخوالي کې خپل ګټې سنجوي.
طبعا خپل اولاد ته وایي چې دښمنی کوو ورسره، پام کوه چې چا خبر وانه وړي، چې تاثیر لاندې چا رانه شي. داسې مور و پلار شته چې خپل اولاد ته وایي چې دا سړی د رایې لري، زوی پیسې تېره شکوه، کوره وړی ما ته راکوه. نو ته غیرت لرې، ته ایمان لرې، ته وجدان لرې چې د پردۍ ډوډۍ په دې نارامۍ سره خوري؟ خپل ځان نه د غیرت همت پیدا کړه. د اولاد ژوند تریخې، د اولاد د ژوند په تریخوالو کې خپلې ګټې دوی پیدا کوي. داسې خلک شته دي.
خو بشیر درید چې تازه واده کړی وایي چې نه، ما ته خپلو مشرانو داسې ویلی او نه مې له مېرمنې داسې کوم حرکت لیدلی چې پرې شکی شم.
ما خو خپله واده وکړې، دغه ستونزه خو ما ته مخ ته رانغلله. نه راته پلار داسې ویلي او نه هم راته مور داسې ویلي او نه همداراز زما د کور والا نه داسې خبرې ما نه اورېدلې.
همزولو وایي که غر لوړ دی په سر یې لار شته. خلک خو به هر څه هر څه وایي. یو ځوان ته که هغه نجلۍ ده او که هلک، که کله داسې منفي خبرې کېږي دوی باید څه وکړي؟ ځینې لارې چارې ماریا، سایره شریف او لالپورا میرزا راښیي.
شیطانت ډېر وي، خو دا د هماغه شیطانت واوري ورته وایي چې سمه ده. وایي ځمکه هغه سوزه چې اور پرې بلېږي، کومه درد چې د خپل نجلۍ ګوري بل څوک نه شي کتلی. نو دا د کوشش وکړي چې هغه خپلې کورنۍ زړونه د لاس سره وړي، د هغې کورنۍ قواعد قانون د خپل کړي. ډېر وخت موږ داسې فکر کوو چې دغه مشکلات به په کلیو کې وي، مګر د موږ په لوستو کسانو کې دغسې مشکلات شته دي. خبرې هر خوا نه کېږي، ولې مهمه دغه ده چې دواړه د یو بل نظریو ته غوږ ونیسي، یو بل سره قانع کړي، نه خپله مور خفه کړي، نه خپله خواښې خفه کړي، نه خپل خاوند خفه کړي او نه خپل مېرمن خفه کړي.
هوښیاره کورنۍ دواړه خواته هغه ځوانان پرېږدي چې خپل ژوند په خپله خوښه د خپل نظریاتو مطابق جوړ کړي، په مخ یوسي. ځوانان هم باید دې ته متوجه وي چې دوی په ډېرو وړو مسایلو باندې مقابل لوري ته، مشرانو ته، د خپلو غوښتنو سم قناعت ورکړي. نه دا چې مثلا دوی هم د احساساتو نه کار واخلي او د دوی غبرګون هم شدید وي.
دوه مشران، زلمی میناناک او محمد رفیق تراخیل، کورنۍ یو او مشرانو ته وایي چې که غواړې اولاد مو نیکمرغه واوسي نو له منفي خبرو ډډه وکړي او هغوی ښې لارې ته وهڅوي.
د ما په شخصي نظر تقریبا درې شپېتو کالو سړی هم نه پوهه، درې شپېتو کالو عمر کې ما داسې کورنۍ نه ده لیدلې چې دغسې خبرې کړي چې هغو ښه ژوند تېر کړي. مګر دغه کارونه هېڅ بقا نه لري. مشرانو ته دا په کار دی چې خپلې لور ته که چاته ورکوي نو نصیحت ورته وکړي چې لور جانې مونږ خپلوي کړې ده، دشمنی هم نده کرده او هم دقا سی علق هم پلار و موری پوی که چی زویا خواسا کوا آرام وازا کوا خزد خساتا گتا و که وطا و که
یارا ما خپل دا خپل زان چیز تو خیم هیست وقت ما تا مورو پلار نده یلی چی خزد تحصیل لاندی راوال الحمدلله دشبیتو پوری زیادی رسیده لیم تنانا پوری می دیر خوک زونده تربیه دی مورو پلار دیر مهمه ده وزده الحمدلله اتل ورگان لرم او طولی می واده کردی دی ما چی اول روز مرتیلی دی چلا مانا خلاص شلو نور کال تا اخلاق که زونده خطی ره هم خپل کار دیده او کوایی چی زونده تریخی زبا کوایی لکه پای غاپا چی زونده خراب تیر سی نو خدای پزل ده الحمدلله شکر ده تروس پوری دی یوی چگره تندر اغلی چی چایی چی ده خبره ده چی بیجه کرده ده
خوامزولو ده خپاروانی پا پای که فیدا محمد بیا داس یو چل راز ده کوی چی هغه ده چا خبره نسیخ سوی او نکباب تاسی ورته غوښ شي
د دې لپاره چې دا خپل ژوند هم خراب نکي مور او پلار هم دی غو زړونه خوشاله وساتي خپې نکي د دې دلته خپل چلکی کوي کنه میرمن هم خپل خوشاله ساتي دی هغه حق ور پر کوي هغه تمنه ور کوي مگر هغه دې شکایت کوون کو یا خپل خپلوان یا د مور او پلار مخ کی د بل ډول رویه کوي دی چې اسړم نه خپه کوي کی دا چلکیو کی نن به خپل کورنۍ ژوند ډیر خسته ويم د میرمن سره به خوشاله ژوند ولري او هم به هغه ته ملګرو ته بریته وي یارنو ما خواغه څوکل کوم څه تاسو یا تاسو په خواخه مارته تر سره کړی خو د بدل تخپل خې ژوند ځان ته برابر کړی وي
تا چې مینا سماور رسول زیاتی انتظار کوا سرور پاس چلتی
دوستانو نن نه تاندې څنګه هم دوم روا ک نظرونه را لګل غواړي نو پته ده شفق n@rfer.org